السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې نن 200 ورځې پوره شوې چې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بندې. نجونې او دغه راز د تعلیم فعالان پرله پسې غوښتنه کوي چې دغه ښوونځي باید ورته پرانستل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت بیا وایي چې دوی د ښوونځیو پرانستو ته چمتو دي خو د مشرتابه امر ته انتظار باسي. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانستل خو له شپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. تازه د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د ښوونځیو پرانستو ته چمتو دي خو د مشرتابه امر ته منتظر دي. د برېټانیا منچستر پوهنتون 1500 افغان ښځو ته د ماسترۍ وړیا بورسونه ورکړي. دا هغه افغان ښځې دي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هېواده وتلې دي. د منچستر پوهنتون د پوهنې د ماسترۍ د پروګرام مشر الکساندر ګاردنر ویلي د افغان ښځو د لیوالتیا په ځان باور او د انګلیسي ژبې له زیات مهارته خوښ دی. په منچستر پوهنتون کې د ماسترۍ اکثره پروګرامونه د کال شاوخوا 1500 ډالر لګښت لري خو دا پوهنتون وایي چې 1500 افغان میرمنو ته یې په وړیا توګه دغه چانس برابر کړی. په کابل کې د دو قومونو ترمنځ دوه کلنه دښمنی په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزی او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو دیني عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. دوه کاله وړاندې د کابل په بګرامۍ ولسوالیو کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دو قومونو ترمنځ وسلوال نښته کې 9 تنه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. یونس خان وای خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنې روزون کیدی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دا پخوانی مشهور توپوهن کوي. په دې ورستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا د بیټنګ یا توپوهنې د لنمحالي روزون کې په توګه وګمارل شو. او د پاکستان په ستره محکمه کې نن یو وار بیا د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم د سلب اعتماد د لغوې په اړه غونډه دایریږي. پرون اوړ مورس هم غونډې وشوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د یکشنبې په ورځ د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. د یکشنبې په ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایګیری کېده چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوري وځنډوله. خبرونه مو واوریدل. لکه څنګه مې چې مخکې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري. خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې په افغانستان کې لښ پګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانستل خو لښ پګم ټولګي پورته نجونې به برخلیک پرېښودې. طالبانو د کورنیو او نړیوالو فشارونو سربیره لا د نجونو ښوونځي نه دی پرانستي خو وایي چې دوی د کار ته چمتووالی لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼي افغان زده کوونکي له طالبانو مطرح کوي. سنا د رابعې بلخي د لسم ټولګي زده کوونکي د چلاتو میاشتو رئیسې په مخ ټولګی تړلې پاتې خو وایي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د موږ یو لویه هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع شي. که زموږ مکتبونه شروع شي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ جوړه کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه شي انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې شي.
طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانستل خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودي. د بغلان د نجونو د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي فرزانه عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبانو له وروسته پرېکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل. موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې یاستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربېره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې ویل یې د طرزالعمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولې هیلې پسرلي ته به چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانستل شي خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویلې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانستل د طالبانو لپاره یو آزموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپلې مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
په غزنی کې هم یو شمیر هغه زده کوونکي چې په کورونو ناست دي له طالبانو ورته غوښتنه کوي. دوی وایي داسې ویره ورسره ده چې ممکن د اوږدې مودې لپاره یې ښوونځي بند پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې خو وایي اوس یې دغه هیلې سوکه سوکه مړاوي کېږي. دا د غزنی په یوه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکې وه چې اوس یې پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې په سین کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي، بلکې په افغانستان کې هغه ټول انجینې چې د زده کړو کولو له کاروانه په نیمه لاره پاتې دي د مایوسۍ احساس او د طالبانو له حکومت څخه د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دې په دغه ځای کې په دولسم ټولګۍ کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅکله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي، خو داسې وسول. نوموړې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي تر څو هغې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي تر څو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د دولسم ټولګي یوه بل زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله داسې ټول شاګردان د موږ همسنپیان ټول اندېښمن دی، د دې دپاره چې د موږ مکتبونه بند دي او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې د همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه، نو د پخته ډېر موږ اندېښمنه یو.
لا هم د طالبانو حکومت تنجنو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصولو ښکارا دریز نه دی څرګند کړی او ډیری شنن کې د دغه ښوونځیو د نه خلاصولو بیلابیل لاملونه یادوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
په بامیانو کې لزګونه خځو د طالبانو د چارواکو لخوا یو جوړه شوې غونډه ګډه وډه کړه. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د راپورونو په اساس طالبانو د بامیان ولایت د پوهنتون په تالار کې دا غونډه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو نیولې وه. عنوان یې له طالبانو د بامیانو د خلکو ملاتړ بللی وو. په خواله رسنیو د دې غونډې د ګډوډېدو لسکونه ویډیوګانې خپرې شوې. په ویډیوګانو کې ښکاري چې څو ښځې د سټیج سرته پورته کیږي او د طالبانو د ملاتړ په نوم لګېدلي بینرونه څیرې کوي او ښکته یې اچوي. لاندې تالار کې ناستې ښځې هم ټولې د طالبانو ضد شعارونه ورکوي. د بامیانو دغه ښځو داسې وخت د طالبانو غونډه ګډه وډه کړه چې طالبانو د افغان ښځو په تعلیم او کار باندې یو لړ بندیزونه لګولي او د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربیره یې په دې برخه کې څه نرمښت نه دی راوستی. د طالبانو چارواکو د بامیانو د غونډې د ګډوډېدو په تړاو لا کومه تبصره نه ده کړې. دا لومړی وار و چې په یو ولایت کې د طالبانو لخوا ترتیب شوې غونډه د ښځو لخوا ګډوډېږي. تر دې مخکې یوازې په کابل کې لسګونه خځې مظاهره ته وتلې وي او د طالبانو لخوا د خځو په تعلیم او کار باندې د محدودیتونو غندنې کوله.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د روژې څلورمه ورځ ده. سکهال د تیرو کلونو پرتله د روژې په میاشت کې په کابل کې د لبنیاتو او اچارو کاروبار سست شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د خوراکي توکو او لبنیاتو د پیر بازار دی. خلک د ورځې په جریان کې روژه ماتي او پیشلمی ته د خوراکي توکو د پیرولو لپاره دلته راځي، خو یو ډیر شمیر په بازار کې له ګرځېدو را ګرځېدو وروسته تش لاس کور ته ستنېږي. فیصل د کارتینو د مارکیټ په وڅنډه کې اچار، مربا او خرما خرڅوي.
سیکل چې دا د بازار کې خنه ده، مونږ دې ته 15000 شپږزره مال راولای ده، خو یو څه بازار نشته، ته اقتصاد مردم خنه دی او څوک یې نه اخلي.
فیصل وای په وروستیو دوه ورځو کې 130 افغانۍ کار کړی. 15 کلن پیر محمد او زکریا هم بازار ته راغلي تر څو روژه ماتي ته خواړه وپیری. دوی هم د بیو لوړوالي شکایت لري.
هیڅ هم نشو اخیستی. په تیرو کلونو کې به چې کله د روژې میاشت راورسېده نو مخکې له مخکې به مو امادګي نیوله، خو سږ کال به یې ډېرې لوړې دي.
سکل د روژې میاشت د تیرو کلونو په څیر نه ده، ځکه ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې د اړتیا وړ توکي وپیري. خلک شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د روژې میاشت کې د بیو د کنټرول لپاره اقدام نه دی کړی. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی د خلکو نیوکو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل،
د کابل ښاروالۍ له لوري د کابل ښار د ناحیو له رئیسانو سره بیړنۍ ناسته وشوه. دا ناستې یوه برخه د بیه پر کنټرول بحث و چې باید په جدي توګه کنټرول شي او پر خلکو دې ظلم نه کیږي.
په ورته وخت کې ځینې ټلویزیونونو هم سږ کال د روژې په میاشت کې اړمنو کورنیو ته د مرستو د راټولولو لپاره ځانګړې خپرونې جوړې کړي او شتمن خلک له همدې لارې له بېوزلو سره مرستې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان په 400 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د مالی ملاتړ مسؤلیت منلی چې پکې د کورونا د درملنې مرکزونه هم شامل دي. تفصیل له کابل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف دواړو منل چې هر یو په ولس ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ پر غاړه واخلي. د دې وزارت وایان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل په دې روغتیایي مرکزونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې ځینې مراکز هم شته.
د هفده ولایت فلان مرکز
په ولس ولایتونو کې WHO له روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ کوي او په پاتې ولس نور ولایتونو کې یونیسف. په هغه ولس ولایتونو کې چې د روغتیا نړیوال سازمان ترې مالی ملاتړ کوي د کورونا وبا د درملنې مراکز هم شته. دې مرکزونو ته درمل، کیټونه، وسایل او نور ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان هم وایي د روغتیا نړیوال سازمان له مالی ملاتړ وروسته ستونزې یو څه حل شوي. د دې روغتون رئیس زلمی رښتینی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په کووېډ 19 د اخته شویو او دغه شان د تیر په پرتله د دې ناروغۍ له امله د مړینې په شمیر کې کموالی راغلی.
بعد از
14 فبراير 14 مینیټي ورسته د 15 میاشتو لپاره یعنی د جولای تر 14 د WHO لخوا مالی مرسته کیږي. هغه ستونزې چې موږ د درملو، معاش او نورو برخو کې درلودي پای ته رسیدلي.
وقته د طالبانو له رسیدو وروسته روغتیا نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړې چې د کار په ټولو روغتیایي مرکزونو په ځانګړي ډول د کورونا او بعد د درملنې په مراکزو بد اغېز وکړ. د طالبانو د روغتیا وزارت هم وړاندې ویلي وو د تیر کال د نوومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په ټول افغانستان کې د کورونا او بعد د درملنې 10 مرکزونه تړل شوي دي. خو اوس د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د تیر په پرتله په کووېډ 19 زخته کېدونکو او د دې ناروغۍ له امله د مړ کېدونکو په شمېر کې کموالی راغلی. د دې وزارت د شمیرو لمخې په مارچ میاشت کې په کورونا وایروس 2400 تن اخته شوې و چې له دې شمیرې شپږ 10 تن مړ شوې دي. په داسې حال کې چې په فبروري میاشت کې 10000 تن اخته او 180 تن ترې مړ شوې و. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي اوس په اوسط ډول هر ورځ په ټول افغانستان کې له 500 تر 300 تن په کورونا وایروس اخته کیږي.
په کابل کې د دوه قومونو ترمنځ دوه کلنه دښمنۍ په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزی او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو، دنیا عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. دوه کال وړاندې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دوه قومونو ترمنځ وسلوال نښته هم شوې وه چې 9 تنه پکې وژل شوي وو او 14 نور ټپیانو. یو قومي مشر حاجی سالم جان نعیمزوی ازادي راډیو ته وویل
بانو ډیر بحث وکړی، بیا موږ ته راځي کړل نو موږ په دې کې د الله کومه کومندې وکړې. بیا اخیری کې دې نتیجې ته ورسېدو چې دواړه جانب دې تر قانې کړل چې سولې په تغیر کې نو او یو لبل غپور چې هغه څومره قانوني او شرعي د پښتو انانات وغه یو د بلور کو او د موضوع ان شاء الله نن جاله مرسته او حل شو.
د قومونو د پخلاینې د غونډې ته د طالبانو د کابل والی مولوی ندا محمد هم ورغلی و.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
مشهور پاکستانی کرکټر یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبغاړو د روزنې موقع په لاس ورغلی. یونس خان او عمر ګل هغه پاکستانی کرکټران دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د لن محل لپاره د ټیم روزون کې ټاکل شوی. یونس خان او عمر ګل به د متحده عربی اماراتو په تمریني کمپ کې له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنې روزنګري کوي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دغه مشهوره پخوانی توپوهونکی په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د بیټنګ یا توپوهنې د لنډمهالي روزونکي په توګه ګمارل شوی. یونس خان پرون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې آن له 2011 کال یې له افغان کرکټ بورډ سره خبرې روانې وي چې د افغان لوبډلې روزونکی شي. خان زیاته کړې د اماراتو تمریني کمپ ښه موقع او مناسب وخت دی چې له افغان ټیم سره کار وکړي او راتلونکي استعدادونه له نږدې وګوري. یونس خان د توپوهنې یا بیټنګ او عمر ګل د توپ اچونې یا بالینګ په برخه کې له افغان ځوانانو سره د روزونکو په توګه د متحده عربي اماراتو په تمریني کمپ کې یوځایېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د مارچ په 1 متحده عرب اماراتو ته ولاړل او تمه ده هلته د تمریني لوبو تر څنګ د اماراتو اقامې هم ترلاسه کړي. کرکټ بورډ وایي د اماراتو د اقامو په ترلاسه کولو سره به په دوی باندې لګښتونه کم راځي او لوبغاړي به د تمرینو او لوبو لپاره کافي وخت لري چې اماراتو ته سفر وکړي. له دې چې نړیوال ټیمونه افغانستان ته نه راځي، د افغان لوبډلې په کوربتوب اکثر لوبې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعرې په اړه راپور لرو.
دا سړې چې مینا کوي دا سړې سړې ده.
وا باورې چې په کندهار کې د مطالعې دود پکې شوی. عوامل یې څه دي؟ په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعې کچه ډېره زیاته شوې ده. دا تحولات راغله.
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقاو خایس د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي وسم کابل کې کوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې د ونې په فرهنګي خبرونو کوو.
د بدخشان 250 لرغونی آثار د افغانستان په ملي موزیم کې ثبت شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو پلاوی چې بدخشان ولایت ته سفر کړی، د اسلامي او معاصرو دورو اړوند 250 تاریخي آثار چې له سرامیکو، ډبرو او څرمنی جوړ دي ثبت کړی دي. بدخشان ته د تللی پلاوی یو غړی بختر دولتي اژانس ته ویلي چې له ثبتیدو وروسته دا تاریخي آثار له غلا ژغورل شوی او قاچاق کوونکي نشي کولای په نړیوالو بازارونو کې یې وپلوري. که چیرته قاچاق هم شي خو په نورو هیوادونو کې وموندل شي بیرته هیواد ته راوړل کیدی شي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس له خلکو او فرهنګیانو غوښتي چې د بدخشان د سیمه ایز موزیم په بډایا کولو کې دی مرسته وکړي او هغه لرغونی آثار چې د دوی په کورونو کې دی د بدخشان موزیم ته دی وسپاري. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د مارچ په شپږویشتمه په جنوا کې کنسرت ورکړ. دا کنسرت د ازادي ائتلاف موسسې له لورې په وړیا ډول افغانانو ته جوړ شوی و چې له 400 څخه زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و. د ازادي ائتلاف موسسې مشر حبیبي آشنا ازادي رادیو ته وویل چې په دې کنسرت کې تر ډیره حماسي او وطني سندرې وویل شوې او هدف یې دا و چې په نړیوالو استیجونو نور نه بلکې افغانان د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړي.
تر اوسه پورې د افغانانو په ځای نور خبرې کوي. زمونږ هدف دا و چې هغوی ته ویو چې مونږ سره خبرې وکړي، مونږ نه بغیر خبرې مه کوئ. نو که هر څه ویوئ راځئ مونږ سره یو ځای شئ، زمونږ په ځای تاسو نور مه غږیږئ. او تر ډیره حده مونږ خپل دغه هدف ته ورسیدو. دغه کنسرت کې د هر بیکګراوند نه، د هر ولایت نه، د مختلفو ځایانو نه خلک راغلي وو.
په کابل کې پنجره ورځپاڼې فعالیت پیل کړ. پنجره ورځپاڼې چې د تیر جمهوری حکومت په مهال یې 14 غنی چاپ شوی، د طالبانو له واکمنې دو سره یې خبرونه بند شوې. خو د دې ورځپاڼې مسؤلان وایي چې بیا یې د پنجره ورځپاڼې چاپول پیل کړی دی. د پنجره ورځپاڼې د مسؤلانو په وینا هدف یې د واقعیتونو راسپړل او ویل دي. پنجره ورځپاڼه داسې مهال په کابل کې بیا فعالیت پیلوي چې د طالبانو له واکمنې دو سره د چاپی رسنیو ترڅنګ ډیری غږیزې او تصویري رسنۍ د مالی ستونزو او سانسور له امله بندي شوې دي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروندګر د ورځې نمانځنې او نارنج ګل مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې د چهارشنبې په سهار پیل او تر نیمې شپې دوام وکړ. دا مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره شول، د کروندګر د ورځې د نمانځنې او د نارنج ګل مشاعرې سربیره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و. نورحال په دې راپور کې.
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و. د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و. د نمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي و، موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوی. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوی عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بستهبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړه شوې په همدې موخه او هدف باندې ده چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی، 8900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېر خواري کړي دي او په پلان کې آینده یې لرو.
د بزګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهم ورځ په بیلابیلو جشنونو نمانځل کېده، خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ولمانځل شوه. د کروندګر د ورځې له لمانځنې سره جوخت دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پیل شوه.
چې کړنګ ته نه راځي، عشق محبت ته نه راځي، نو دا عاشق د مې کده ته شرارت ته نه راځي.
د مشاعری پایل د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعری لګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولي، امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن، هوساینې او سوکالی په فضا کې ترسره کیږي. مونږ باور لرو چې زمونږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان، کار، زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واګدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر دا سډیر یو روښانه نیوکې نه وي، خو ځای خالی نه وو او د شعر ژبه یې ځای پر ځای په انتقادونو او لارښوونو څرخېده.
بهرنۍ مرستو څه وایم، بې انصافي پکې تر ډیره کیږي. خان او ملک پکې خپل ځان مړوي، کای زره هم لتاوي کیږي.
نالوس په خلک په چوکي ناز دي تعلیم یې نشته واسطه چلوي دوس ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول په امارت کې هم رکشي چلوي
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینیو کې د هیواد د ګنشمیر لیکوالو شاعرانو او عامو خلکو په ګډون تر سره کیږي چې پکې شاعران د شیر په ژبه خلکو ته د مینی ورورګلې او آبادی پیغامونه ورکوي.
ستا وجود او دا رخسار د ګرمۍ نه دی، چا ویل چې ننګرهار د ګرمۍ نه دی، اراده وکړه سپین غر ته به دې بوزم، ابشارونه به خولېږي درته وچی، نخترونه به تعظیم درته ولاړ وي، به څېړې څانګې به خپوکې درته پرېږدي، خو ګورګوره به تازه د ستا د رنګ وي.
د مشاعري بل اړخ د یو شمېر شاعرانو په زمزمو رنګین شوی و، چې ګڼو شاعرانو په کې زمزمې وکړې او ګډونوالو یې بیا بیا داد ورکاو.
تگی تگی خلاک دی خودے پکی غمے دے دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
ورشیرینه کوم یو ناز د یو سمایو شمیر د نزنه دی په مرده کلم ژوند ته مې چې سر تر پایا پام وکړ ټول مصیبتونه دي په مرده کلم نه ډاکټر خار یم که انسان یم پانډ شربتونه دي په مرده کلم
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم په لاره چول شوی چې په کې په لزګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لزګونه بیلابیل ډول تولیدي توکي نندارې ته خودل شوی دي.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډیر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستیو دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کم وتر راغلي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعه د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالي په لار واچوي ترڅو په ځوانانو کې د مطالعه دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعه د دودولو او د کتاب لوستنی سیالی لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعه د دودولو لپاره نور سیالی جوړ کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعه ته وهڅیږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د ورستي سیاسي بدلون رئیس چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پانتونونه تړل شوی و د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور شوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره شوي.
دا کوزه پښتونخوا شاعر لیکوال او یون لیکونکی سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچا جی مشهور دی تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلور لویو او غختلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. ښاغلی باچا جی له تیرو ډیر شکلونو څخه په لاره پښتونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمیر 500 ته رسیږي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته لخپلې کورنۍ سره راغلی وو. زموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
صابر شاه صاحب د چنوري خبرې وکړو ستا ماشومان او ستا بچانو او ستا مېرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلې او کې نو لیدلې؟
نه جی بالکل نه لیدلې، بلکې ډېر ارمان یو. ما دا نور ملکونو ته خو بوتلې دي خو کابل نه لیدلې، خپل خورې نه لیدلې. هغه ډېر خلکوال هم دي، زما درې واړه ځامن ایمل صابر شاه ډېر خلکوال دي، زموږ په سیمینارونو کې همیشه مقالې اوري، ډېر پوها او زیرک دي، دارنګ لیکوال دي چې هغه ور سره ایم ای هم دي، اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به ان شاء الله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لګي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړی نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد، هغه ډیر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې د زدل تلان دي د کمو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغه سټیج سکتر دی وي. او بل زما زوی دی الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زمو ملګری چې رحیم الهام صاحب وفات شو نو دی او سوردی کسو میاشتې پس شو، دا غه احترام کې دا نوم په ما بیا الهام کې خوده، نو دا هم لیکوال دی او دی ډیر خطر نوم کې دی. سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنم ویلو، نو دا درې وړ لیکوال دی او ډیر خوشاله او زیاره مو کابل لیدلو او خو آزاد پکې وکړ دی دل. دا د دین مخ کې دی نو تلې پړم بیزل باندې دوی ما سره لاړل او پړم بیزل ډیر زیات او قدرول شو.
د استا بچان یا استا کور ولا چې دلته کابل ترالو دی څه فکر کاوه یا چې دی بیرته د افغانستان د زمي پلازمینه پېښور ترالو د کابل پاړ باندې دی تاسو راتسو دی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دی په ذهن کې جوړ کړی وکنو؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما تا تویل چی لیکوالان دی او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته مېرمنده دی، خو دارنګ ندی لکه دلته کې دا عام د پښتونخوا خلک چې دا غي دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټی لوټی دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې جنگونه دی او کابل کې ټوپک او ډز دی. زما بچی خو پوی هغه چې دا کابل وریدل ډیر خوشاله شول او بی زنده هغه مال پاسپورتونه راکل ما غي تا ویزی ولا ګول او نه یریدل نه سفر واو کابل ته لاړل او هغه ته مخکیم دا ذهن جوړو چې کابل کې بزم قدر کیږي، کابل هر چا له قدر ور کړی دی، کابل خدا رنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبد د بر نه لکه د عراق پرنګ بمونه راوريږي. هغه ته هم دا پته و ډیر خوشاله چې تلل او چې واپس راغل ډیر خطا سرات ځان ته راوړ. کابل کې یو کمال دادې چې افغانان دومره عزت ته لدر کی چې کابیا سو کوم پرس نه هم وی کوم پرس شي، کابیا سو جب پرس نه هم وی جب پرس شي. دا خو د کابل معجزې دي کنه چې هغه بیا ښکارش
یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوښ دا ده چې دوی ته ایک دم وي چې خپل کور ته ستړی مشي، نو چې خپل کور ته ستړی مشي درته وي خو بس ایکدم خلق وي چې بس خپل خپل ورته ځان بیا هلته ښکاري کنه.
صابر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جمهوری نظام له منځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځ ته راغلی ده. دلته پخوا کابل د ډیرو ادبي، فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه و، یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کم رنګ سوي دي، په کې سوي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې پخوا به دلته ډیرې ادبي هلې ځلې، سیمینارونه، غونډې، مشاعرې او نور پروګرامونه کېدو، خو اوس هغه له منځه تللی؟ دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو څه فکر کوئ چې که دغه شان همداسې کم رنګه پاتې سي، څومره د دې ټولنې د خلکو، د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې دا اشخاص لپاره ضروری دي؟
نه، زستا خبر سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو قافله کې څوک خيجي او څوک د قافلې نه کوزيږي پړاو باندې. پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به ان شاء الله یو ځای کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور جبا د دل بخودي عزت ورکي. کابل کې ما مشاعرې هم کې، کابل کې سیمینار کې هم چې کم ډاکټر اسماعیلون زما اعزاز کې منعقد کړو، هغه کې هم شامل شوم. ما ډېرې دورې کې تر پغمانه پاکې لاړم. دا صحیح ده چې کابل کې نبه ډېر ادبي مړونه وتی وي، خو اوس هم پکې ډېر خلک شته او ډېر عزتمن خلک شته. پکې دې وطن کې امن ډېر زیات راغو، بیروزګاری پکې شوا، غریبي به پکې شوي وي، خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډېر راغلو، بلکې هر ځای ته چې زه تلیم بې یارې او بې بګرې تلی یم، او د خپلې پښتو سره تلی یم، د خپل صادر او خپل واسکټ سره تلی یم. ما باندې چا پابندي نه لګوله، ارګ ته لاړم، ارګ کې زما هر کلی شو، زما استقبال شولو. حالات به ښه شي، درنګي حالات کې دی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي، خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي. لکه دارنګي پابندي نه ده، څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندي و، او لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول. اوس هم کابل کې شاعر د پاره صدارنګي پابندي نشته، ګنې چې شاعر دی رونی سی په جیل کې دی واچ.
دا چې په شاعرانو، لیکوالو او داغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندي نشته، څه کول په کار دي دلته دغه شاعرانو، فرهنګيانو او دغه لیکوالانو ته چې دی دلته خپل هلې ځلې وکي، څه باید وکي، کوم کار نه بدی باید تر سره کستا په فکر باندې؟
نو د پښتو ژبه د ژوند بقاو خایص د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، وسم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لګا بیروزګاری زیاته شوې ده، او معاشونه اگر سات یا خو نو ورکي او یا نیم ورکي. ما چې څومره جاج او پړتال وکړو، یا معاشونه نیم ورکي یا نو ورکي. نو بیروزګاری لګا زیاته شوې ده، او ډیر خلک د دې بیروزګاری په وجه، د دې بیکاری په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل الته کابل کې وسوم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي، لوی لوی نقادان پراته دي. په خپل حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي، ډاکټر ظاهر شکیب شته دي، نور الحبیب نثار شته دي، دا څه نور ډیر لیکوال دي چې غلطی کې شته دي، او وسوم خپل دفترونو ته ځي، خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت د امارات اسلامي حکومت د فرهنګيان دارو غواړي، او یو مشاورتي غونډو کې چې مخکې بسږي، خو دغه ساده خلک دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو بد دی، دا سوچ خلک دي. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول محمدیان یو، او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي، هم دې پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربندتوب نه غواړي، یو لیکوال هم زلالت او رزالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي، دا خلک یو مرکز ته، او دا کار که اوس اوشو نو خبر وي، او که دا کار او نه شو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي. چې دوی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډیرې ګرځي، خو قلموال شي تینه بهر شي، نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي د دوی.
صابر صاحب، تاسو د پښتو ادب، د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړي دي، سیمینارونه، غونډې، کتابونه هم چاپ کړي دي، او دغه تر څنګه تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیل سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي، دغه کابل ته چې تاسو ورستای سفر کړی د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
ها او بالکل، زه خو د ټولو نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل د نوې سفرنامې ته خوشاله یم. ان شاء الله دا به چاپ کیږي او دا سفرنامه به ډیر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډیر خوله چاپ کوم، ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره اغشتي دي، او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې موږ ورته سفر وایو، بل دا زمونږ ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا زه یې غوښتی هم دا پیرزونه کړې وه. نو ځکه د دې لپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون، او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډیره رستو هم نه چاپ کیږي، بس نږدې د دې روجې نه فورا سمدستي پس به دا چاپ کیږي، ځکه چې ما پی تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چتا راته او هم ویل دی دوران کې هم دا سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی و لیکلنه. سفرنامې پښتو ادب کې کمې دي او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیات شي. دا ما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر، نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی سیب لیکلی و. هغه وخت جهانی سیب په دولت وزیر نه و، نو هغه په هغه کې دا لیکلی و چې د بچاجی د سفرنامو د فن ماهر دی، باید چې د ته زمينه برابر شي د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو، نو بیا هغه نه خپل خبره هیره و. ما ورته یو ځل یاد هم کا چې تا خو یو ځل ویلو چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دی چې پښتانه د خپل خاورې نه خبر شي، خصوصا د لری پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کې خو دې شي، د دې فرهنګ، د دې ژبې، د دې ادب، د دې خاورې، د دې باغونه، د دې ودانې، چې دا یو سفرنامه پیولې کلی شي. خو بیا او د کورسې نشه، خو د کورسې نشي هغه کارو نشو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکانو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرور، نو ان شاء الله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم، دا به هم زه چاپ کوم، او بیا هم زه ما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامه ولیکم، او دا که خیری په خو او لوی اهتمام چاپ کوم.
ترابی منګل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی، شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګي هم چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو ترڅنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منګل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوز لونو نامه و نور څنوه، عشق د دوز لونو نامه و نور څنوه، بس یو زوم یو هغه و نور څنوه. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګې یړنده و نور څنوه. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، عاشقی هم بهانه و نور څنوه. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله، شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منګل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي، یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي. ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیجي، کنه څه د رحمان له شاعرۍ. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پیښي وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن نه متاثر شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپل چې کله د سیوا پیښه په لکی کې شي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدی خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدی او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه. اوس که دا راته ووایه چې کوم څه ستاسو په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنې ستاسو د شعر بنیادی مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید یوې موضوع باندې ومنی لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کائناتو ته چې زه ګورم، خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، که هر څه وي، خو چې ما ته الله را یادوي، ما نه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسې یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که مونږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو، یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب، که مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلی، تغزل پکې دی، بس نزکیالي پکې کړي، یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي. هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې، هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې، او دغه د دغه بارې همدې سمپې نازک ته شاته ور اچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو، یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدې خبرې نه وي، او دومره په لکنایو تشبیعو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیکي، خامخا یو میسج، یو پیغام به ټولنې ته لري. که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو، حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو، خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو، رحمان بابا ته وګورو که نه، مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ور باندې کوي چې زیاتره نقدي خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی، هم پند پکې دی. هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی، هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپل یوه ګنټه تقریر چې وکم، حاجي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي، بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې نشم را کنټرولولی او نشم را غونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېری خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي. او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نور ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي. ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي. توروې خو تورې سترګې توره یاره، توروې خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي. او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي. وروستی بیت دی، هیواد صاحب وایي: د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب، تاسې ډېره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کار یې لواز او نصیحت سره وي، هغه شعرونه یې خوښېږي، یا خپله هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسې په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی که نه: وان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې: وان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شاعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی، زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي، یوه خبره چې هغه په واز کې کوي، کیدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعرۍ موضوع هم دا ده چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم، هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځای ومه. نو شاعري مې خلکو دپاره ده، او پیواز نصیحت مند خلکو دی پاره ده. نو زه وایم چې شاعری او مولای تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې مولا مواز کوي شاعریم کوي، خو مولا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپل چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي،
خو چې دغه نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کیږي او شعریت ته چندانې پام نه کیږي، فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي، کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه، هغه مونږ نغد وکړو په اصطلاح. لکه زیاتره کسان دي چې شعر په کوت کاپی جوړوي، مثلا وزن او ردی پورته برابر کې، او دوی فکر کوي چې یاره زه ډیر خپل شعر لیکم. اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی، فرمول دی، اصول دی، هغه ته برابر مې خوشحریت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډیر ونه پایږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو را تاو شي، هفته بعد دیدنه خپله میر شوی وي، شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې مونږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که مونږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که مونږ غواړو چې یو خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط دي، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسې یو بیت دی: تا ته به شیخ کارمه و شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه کراته ووایئ.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف یې بولئ. که هر څه وایي، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي، هغه بیا بېل حالتونه دي، کیفیتونه دي. خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما غزل کې هم دغه شانتې یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی ده، دغه کانه په ما زړګی کړی ده، او چې می قبول ملنګی کړی ده، یو چا له ما سره غلطی کړی ده، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل می د یو خدای بندگی کړی ده، او د غریبانو د خپو خاور یم، د غریبانو د خپو خاور یم، خو په خانانو می خانی کړی ده، او تا ته به شیخ کارم و شیرینی، خو ما په عشق کې پی ایچ ڈی کړی ده. او وخت برازی خلق بداسی وای تورمبی غرق شاعری کړی ده.
ډیر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو را کړ او د خپل شاعری په اړه سره وغږیدی، او د دې شعر له خوږو سره د مرکه پېته ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو مریدونکو خوښ شي. غزل دی: وای نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله، نیمو په نغد و نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله. او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغه ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
رنو اوریدونکو، د ازادي رادیوي مجلې د پای شیبې دي. د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هېره د نومېږي پای تر رسو. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا ترحم را باندې قاتو، زمانہ و رانه لوبې زیږېدلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور رانه اخیستو، زمانہ و کلی ور رانه اخیستو، زمانہ و د شیطان پلکې ناست وم،
زمانہ وا چھ بدے رات حیرانو کرمے میں گرت تنش وے رسے دلائی زمانہ وا چھ بدے رات حیرانو کرمے میں گرت تنش وے رسے دلائی زمانہ وا دخوخیو باچا زوم حسائی میں در تنش وے رسے دلائی زمانے نا خادے سکھانے را وکھڑے ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم او لما نی سپی چلی دوڑی توی کڑی زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم زمانی دا خدای پا دمر دیر مخلوق کی زمازلو زما پخپل کلی کی بند کرد زمازلوی دیویخ کلی واک کی ور کرد دا حقیخ کلی وجودی ما تقند کرد زمانی مک لک دو شنڈی نگ دے کڑو زمانے پ مک د عشق سرا و تال جوڑ کرل زمانے مک لک شپا ورز نگ دے کڑو زمانے پ مگ میاشت جوڑا کال جوڑ کرل مک دہغ زمانے دو مینانو چرسواشو ہنگامہ وخ پرے دلا مک دہاغ زمانے دو مینانو چرسواشو ہنگامہ وخ پرے دلا مگ لیو بلا ورو ورو جلا کے دلو مگ راتلن کی زمانہ پا خوب لی دلا مگ راتلن کی زمانہ پا خوب لی دلا زمانہ وا چلیو بلا جلاشو زمانہ وا چی پزڑم و زخمونا زمانہ وا دا زخمونا ورو ورو روخ شول زمانہ دا چی تیر شوی دی کلونا زمانہ دا چی وس ٹول زخمونا جوڑ دی خو تروس دیخ کار دا غن پاتے کلا کلا چرا یاد شرا ویخ شی پزڑگی می دی وید دردونا پاتے زمانہ با خپلا وران کارونا سم کا زمانہ با دوامدار دردونا کم کا زمانہ دا د زخمونو رغون کې زمانہ دا د دردو ویده کون کې زمانہ دا د زخمونو رغون کې زمانہ دا د دردو ویده کون کې
پارا مونگ زنگوا را زنگوا د خدای د پارا یار دستر گیمڑی دی یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا منسکا و تسبیح دی